قدرمنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جوماتونه جوړ شي. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو، خو وروسته یې په ناڅاپي توګه لغوه کړل. او د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي، خغری غنی دا سرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته کړی. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نمونه نه دی اخیستل شوی چې د دې جوماتونو جوړول پکې پلان شوی، خو د جزئیاتو لورکولو پرته د ولسمشر له قبل ویل شوی اسلام پیژندنه دی د دې هیواد په پانتونونو، ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدل شي. دا ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون پنځشنبه له ضبطولو وروسته له منځه وړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له غربي وروسته د وسلول طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي نیول دي او لمنځي وړي دي.
خغلی خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره زیرمه شي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ننګرهار په مومندري کې دا چاودیدونکي مواد پرون په داسې حال کې نیول کیږي چې پرون د جلال آباد ښار د یوې خونړۍ ماین چاودنې شاهد و. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست د ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چاودنې یو تن وژلی او لس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا یعنی شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالۍ د ایران په قربتوب په تبریز کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته د درې په وړاندې په څلورو ګولونو ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فاینل ته ووت. نیویارک ټایمز رپورټ ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي، خو زیاتوي چې وړمشپه یې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورځپاڼه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن ورځ د دې بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا رپورټ د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یا یې په دې خبرو کې برخه لرله او یا پرې خبر شوي وو. ورځپاڼه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران دخیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پیل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونو ته اجازه ورکړې وه. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 27 نیټې له سپېده داغ مخکې پلان شوي وو، څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرګ ژوبله کمه شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوت په حال کې وه. ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنا ویل ډیر ژر به خبر شي. ښاغلی ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتې او نسکوره کړې ده. اخوا د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. د امریکا د ملکی هوایی چلند چارواکو د یو بیړنی خبرداری په خبرولو د ایران د اوبو له پاسه د امریکایي هوایی شرکتونو الوتکې منع اعلان کړې. دا ګم وروسته اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یوه بې پیلوټه څارونکې الوتکه نسکوره کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل د دې هیواد د هوایی شرکتونو الوتکې دي د هرمز پر تنګي او د عمان د خلیج پر بو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایی چلند د ګڼې ګوڼې یو مسیر ته نږدې دي. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې ویلي کله چې ایران د امریکا ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه لمځکه څخه د توغندي په وسیله وویشته ورته نږدې ملکی الوتکه په 80 کیلومتره کې الوته. د جاپان پوځ وایي د دې هیواد جیټ الوتکو وروسته لاغې تحرکات پیل کړل چې د روسیې دوه پوځي الوتکې د دې هیواد هوایی حریم ته ننوتې. د جاپان دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د روسیې د بمبارۍ دوه 295 ډوله الوتکې د دې هیواد د جنوبي ټاپوګانو ته نږدې شوې او د جاپان پر خوا یې الوتنې ته دوام ورکړ. د دې خبر پاڼې پر بنسټ یو له دې دوو الوتکو دویم ځلې د دایټو په ټاپو کې هم د جاپان هوایی حریم ته واوښته. د دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جاپان د پوځ د وروستي رپورټ په بنسټ په تیر میلادي کال کې د روسیې تیارو د تیری له کبله د جاپان پوځي الوتکې شاوخوا لزره زلي تحرکاتو ته اړ شوې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي دي. مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو هم درز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پنګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې له نور کول نیولې د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. احمد تکل پرې جزئیات لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتی بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامدار، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هېرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې نا انډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه ونیوله. سیګار وای د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه شمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورسره داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو په مسلکي پالنه کې ورسره مرسته وکړي او بل خوا د ځنګلونو څخه د مسلکي ګټې اخیستنې لارې چارې هم پکې وي. اصل زازیا پرې رپورت لري، ورپسې د ازادي رادیو مجله خبري.
د پکتیا ولایت ولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمرو او غیر مسمرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمایزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزه اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل ازادي راډیو ته وویل د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره یې قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره یې ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریو ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل
قومي خلک دي هغه تیبوري خلک اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي ګرځي هغه خلک چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی کتکول وکړي هغه ته جرمه ټاکل شوی ده او قومي د دود او دستور له مخې غونه نوغه جرمه خستل کی.
د پکتیاولې د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میولرونکو بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورځنۍ اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایو د یوازینۍ وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ داسې پروژې راولېږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګیو په روزنه کې او د ونډه واخلي کورې جوړې کړي. غریبی ریکارڈ زمینان نه د وته مو ته دا شی په ورګې نشته نور کورونه نشته دا زراتیم ځکه په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنی او بولګول او مالداری رئیس انجینر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کیږي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونو ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنه تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو تر څو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلی پروژې پلي کړو.
محمد ابراند ویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوی پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر ورسره خبرې کړې دي. د وای په نګ دی راتلونکي کې به یو ځانګړي میکانیزم لمخې به داسې پروژې چې په عملی کېدو سره به نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابر شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکی وای پکتیا اوس محل یو سل او یا زره دو سوه شل هکتاره زنګلون لري او کلک هوډ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ دا شمېره په راتلونکو کلونو کې نوره هم لوړه کړي. لا خلکو سره د ځنګلونو د ساتلو هوډ وروسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میتریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننۍ رادیو مجلمو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره ده، زموږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تل زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط.
په زر پانه کې به لنډ کیسه ل بی سا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي، یو نیم یې زما پر پوښتي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاری احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري یو لنډ برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریو نه فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو، د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څیړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیر بیا د جام څلی د ټینګښت، ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لار کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدی د زوکړې سلمی کلیزی په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقی، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پایل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتله تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې ځینې نړېدلي، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل شوي دي. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړې ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ مجمع ورځ خطر چار شنبې پورې دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته چیر ما پاته ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوا شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته چیر ما ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو،
درې واري ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده، نن بیا په څلور شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي و چې دا نړېږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی؟
خبر هم ورکړی و، داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسوې دل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د سند کې کور وبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی، ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي هیڅ غوژن نه دی ګراولای.
دمانم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سړی باید وخت چې ټول دغه کار نه سوي لکه دا اوس برج خاري دي
په حال کې دي
شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کړئ چې دغه زموږ په داس په تکلیف کې یو د تاسو دا راجول کې
موږ له حکومت څو واره پښتنه کړئ خو په واځ دي چې موږ څوک دې مثبت ټکی وي کې منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلې دي، نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
په یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لوري د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه، که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان وو.
3 میلیون یورو بود. اگر یه کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست ما مطمئن بود.
دیوای دغه بالا حصار در غوانی لپاره 3 میلیون یورو ورکل سوی، خو که دغه پیسې ټولی ور باندې لگیدل وی دا به ډیر قوی رغول سوی و او د نړیدو ویره بینه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2015 کال وړاندې جوړ شوی وو، او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و، چې د غزنویانو د امپراتوریو مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده، او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه بروجونو د نړیدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه، د بالا حصار تر څنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې له امله د لمینځتلو له ګواښ سره مخ دي. له اروزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان ولایت کې 164 تاریخي آثار او بستاني ساحې شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړډلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې پر اوزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښت لرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده، او د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده، کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تاریخي آثار، او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایع باشه، ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایع بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایع است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت و موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړډلې شپې ولاره همي ازادي راډیو ته دا سیول
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالب هم د حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل یعنی خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسچي د یو خاورې اوسیدونکي دا خاوره یې مور ده همدا شی چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو مو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او یې ساتي
دا یادونه ورده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دی
لیکوال او شاعر اکمل زایر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم یې ژوند تریخ کړی د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
ډیره مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او موږ سره مرکې ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل ظاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اوریدي یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي راځه په دې وغږیږو چې اکمل ظاهر ولې یو کله شاعر شو
ډیره مننه محبوب صاحب تاسو ته سلام اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم خوشحاله اوسئ دا پښتنه مانا اکثره چې کیږي زم پې پسې ډېر نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شوم خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم د هر چا خپلې انګیرنې دي ور څوک خپل فکر لري خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهیږم چې زه ولې شاعر شولم او زه اول د لیسې په یو لسم صنف کې مو اول چې ما شعر ولیکه خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
او طنز نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو نو هم دغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل بیا پلار میچو حبیب الرحمن بل صاحب مختار احمد مختار زما پلار رکسم محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی په کیناسل زما پلار ډاکټر دی د وخانه او مینه خانم لرودله نو ما ور دوی خدمت کول د ډیر وړو کې ما چې دی براتل شروع نه وي بل ته ویل نو امغه دغه تاثیرات به وو خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډ چې ولا مین شو مې اوسو خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي او خو یو خبره ده چې کسړې مینې ز چې مینې مزه په ژوند مینې ما
خا مینې خو دا خو صحیح ده چې په ژوند مینې خو دا په ژوند مینې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي یا د په ژوند د ل ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا باید یو څه او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته پته ولګېږي زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل ظاهر څه ډول شاعري کړي خا د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې د کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی
ولا استاد ما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه دا تیاره ده چاپ ته یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی یو ناول باندې مې کار روان کړی دی تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی چاپ ته آماده دی د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه د زما تراش په نوم باندې چې د ادبي ټوټې دي ما به دغه ټوټې بخیر را لنډې کړې دي لکه ما یو زغه زما دا چې یو نوی خبرې دي ډیر لند می راخسته یو ډیر لوګ د سلکه کوم چرته د افغانستان د ناخوالو خبرو کو خو په دې کتابونه لیکل کی خو ما غلط ویل کوم مسل شوم ډیر څه په تمثيل کوم دا ټول خبرې به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کی سي دي ما دغه سي یا زه مونږ الته پکې یو خبره دا شو د چې زغه غړم دغه د ورغوي ټول نخمه وتراشل او دا مترن پکر ترسو نوی سپکی عموما نو د دې به غي ما سره دي چې ولې دا خبرې
او دا کې دې شي چې څوک ول ولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
غوي تصویر چې د
څه تفصیل
لکه ما یو څال تلیکلی چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دا سی وغره غلې په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو راته مستغ سپوري مو ویلي خلکو بلاکم کړلم به زینو نه پښتنو کړ چې ته څنګه دا خبره کوي چرته کوم بوت بوت تي خیره کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره زما خدای زما د خټو نو به غوی ته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته یو الله تعالی زموږ سره ده زموږ خدای موږ سره ده نو ته په بنگله کې اوسی تا سره تر زده خټو په کور کې اوس ما سره ده غلط تر زما ته دا
او ما در بیا دا تفسیر واخسته چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې دوه درې مفاهیم ترې حاصل کیږي دا د یو ادبی ټوټه لپاره در ټولو یعنی غوړه خوایم داد اوس ما در دا مفهوم واسي تا ویل چې ما سره زما دز ما د خټو په کال کې دي انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دي نو زما په ځر کې دي د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خوځړه دي نو بس یعنی زما مفهوم تر داو ما تر داو اخس ها ظاهر سی به بل مسله د سمد چې کلا لیکواله او شاعری ودي ته خو مخ وکړه ودي لیکل موضوعات کوم کوم موضوعات تر اخستل
لکه په کومه برخه په لیکوالۍ کې کنه په
شعر کې کم کم موضوعات د ډیر پام کې د چې اماغ را واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالی په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسی او لانجې او دغه وژنې د ډیر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به دا دردونه ډیر زیات لیدلې دي مونږه کورنۍ چې مونږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډیر تکړه ځوانان په یو ورځ مخ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې په ډیر وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف کول دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغه ته م وخت شته دی هغه مینه به هم شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې دا لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټې چې دی یا شاعري چې دا یا که ریپورت ما به ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړی یو رسنۍ سره مې کار کوو هنري ریپورټونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورټ کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورټ کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې ټولګه ده هغه هم چمتو ده چاپ ته خپل کار غواړي چې هغه جوړ کو او چاپ کو
ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلی دا کوم وخت او په کومې کومې برخې کې دی خبریالۍ کار وکړ
زه 2006 کې ما لومړی دنده شروع کړه شرق په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون دا غي سره عمل ته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما په رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته ویل چې یو مشر لته ما ته ویل چې دا تفریحي خبر ما سره چې کل انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته چلو راځه تا کې بل څه دې ته دې طرف ته راشه مو زه څه وکم کنه ما دل دلچسپي ډیره زیاته نه و داسې سیاسي خبرونه سره یا داسې نور خبرونه به ما ته ویل چې راځه تا ول د ټولنیزو خبرونه خونیزونه شروع وکړه بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخې نه ورسره ټولنیز خبرونه مختړلې اغه نه روس بیا په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر ومه په د نیوز مرسیالو ما غنه چلاړل یو بل رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو تحقیق برخې ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورټ د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو ما یعنی په دې برخې ما ډیر کار کړل
ها زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه چې ساسنه ساسیو شیر ووري ځکه چې مخه ساس په شاعري وغږېدو نو اوس باید زموږ اوریدونکي ستاسو خولي ستاسو شعر ووري
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډیر ښه شعر لیکي او زه نه پوهیږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شي دا د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نو لیکل دا غدا سي د استاد سي درد یاري کدا سي و ما بيخي نه کوله
درد یاری کدا سیوا ما بیخینه کوله
او استاد دلداری کدا سیوا ما بیخینه کوله
بیخینه کوله
او د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سیوا ما بیخینه کوله او زما په ملک په همدی نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدی نوم قتل عام شروع ده مسلمانی کدا سیوا ما بیخینه کوله
بیخینه کوله
او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري امانداری کدا سیوا
ما بیخینه کوله
او چې د خان هر ناروا ته داړي چنګینیسي
چې د خان هر ناروا ته داړي
چنګینیسي دا مزدوري کدا سیوا
ما بیخینه کوله
نو دا یو غزل چې مالک له څو بیت نورم دی دا نوې دی وشه ته د میخانه لیونه زد شوند سرو
ته د میخانه لیونه زد
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساند او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کرخو درنجو او خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر خپه جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د زولن
وا ډیر مننه ژوند اوس زر سره ډیر وخت کیسې زده بیا ساده ژبل لري چې هر څوک پر پوښی خو ځین وخت داسې کیسې هم وی چې ژبې تر ډیر استعار وی خای پر پوهیدوی فکر تاړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمه جبار خیل ل بې ساسر خبرې لنډ کې سر اوروي
زرپانه ل بې ساسر خبرې نو دلته لڅو کالو راهسه ولاړې لکه مې چې خلق شویم زړه باندې تنګ وي خایې موږ له دوو حالاتونو بهر نه وسو کډواړه و آزمایو په دواړه به خپوشو زله کلو نه راهسه هم دلته ولاړیم حمدل ته خلق شویم دوړی رانه چندل شوی دی ایوازي دومره مزل میکړی چې لدویم پړنه لومړی پورته ایوازي د همدې نندارتون لپاره راحت کړای شویم بل نړی مینه دلیدلې د دې خلکو راشدار شدر سره څنګه ده کله کله خو لزان سره وایم چې دوی بی ځای ماته به روح شای وای دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په چیر بولم دلتا زما لیدو ته خلق راشي سر تر پای راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پختي ګوتی را تیرې کړي او زه و انګیرم چې دا زما د وجود یو برخه ده زما د ورکه شبي او لما د جلا شبي پختي سړی سر وسانډ لاسونه یې د کورتې په چيبونو کې دنه نکړل تر موږ لوړې اوګي دې زمګلو اوګو پلنې دي لاسونه دې لوی او زمګ تر لاسونه پند دي هو لتا سلوړ او کاټیم خای هم لوی بایم خو په یو خبره په هیګم هغه ادا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ماده پړاونه نه دی وهلی نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غټي پرې شبي او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لره لیدي زله اول هم دومره لوی حس شویم خو ته د بشر خلقت یې زمک پلاس جوړ شوی تریختین نه یې مګریختنی موجودات یو خایته هم په ډار د خبره نشي کولای خایته هم سیوری ووسی پر دیوال یو خوزنده سیوری مخ خای دواړه سوری ووسو خای په سیوری کې اورزی او شپې به هم تیرو څوک څه خبر سړی شاو خوا وکتل خالک یې له نظر تیر کړل د کورته یې لجیبونه یې لاسونه وېستل پر زنګانه یې کې خودل او له کرسی اوچت شو څوک هم مخ کې لاړ چې ناڅاپه یې په اوګلاس کې خودل شو سړی شاته مخ واړاو ساده تا ته مې پام وو خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږیږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کېناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامې دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي لو استاد به دې په څه زاره یو د کامیابۍ نمرې اخیستې په همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم راوکیښ. په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل، رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نه شي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. ساعت غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای را اخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښې وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. ساعت ته یې وویل، تور که شین چای. شین. ساعت پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد. له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. له ګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، که لږ په زیر وبایم ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خرپ پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نه شي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او وریاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نرۍ پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایسه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایسه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په ساعت کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې، ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړوونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ورپام شوی. د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساد او مجسمې تر منځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولی یې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او په تن کوچني سړي نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تېرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتګار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خېلو کړه زیږېدلی دی، او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. د تا د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغې ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روحی خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعرې د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ریشمین خیال.
غر ولال دی حسک غالا، غر ولال دی حسک غالا، نری لاری پریرا جوڑی، پریرا تاوی کا پی رئی دی، پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غالا، غر ولال دی حسک غالا، د دیوانو لگامونو کتر غلی والا کانی، غر ولال دی حسک غالا. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند،
گرگان به چراگاه و دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر صاحب وای ټول دنیا ته می دیو سړي صفات کړي دې ما په اوسو ورځو کې څومره محبت کړي دې ټول دنیا ته می دیو سړي صفات کړي دې ما په اوسو ورځو کې څومره محبت کړي دې چې د دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دې زوت دې خار د پرتنو د بوتانو دشمن ما په دې خار کې د مینو امامت کړي دې د دې کوسونه سبري د زما د وسینه دا وسینه دا کنه ګیاران را تار وخت نصيحت کړي ده ما د هر ګوت سره یا د سر ګوځکل کړي ما د شراب په نشکی امامت کړي ده ما د هر ګوت سره یا د سر ګوځکل کړي ما د شراب په نشکی امامت کړي ده هغه چې زه د خاص په صفت نه مړې ده ما د سر زما په هر ځای کې غیبت کړي ده ته جون نړۍ منم
زه پر نه غواړم دې دنیا کې هر لرم زه انتحار نه کوم ژوند کوم مفتي صاحبه او ستا گاونډیان للوګي سوال کوي ډوډۍ نه لري ستا گاونډیان للوګي سوال کوي ډوډۍ نه لري ته وا عمره به دې قبول شي حاجی صاحبه
وایزیم اختر زپخ کلامینیم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخایس د دې دنیا مینیم زل نړی کرک نه پرت ختموم خی پمینه محبت ختموم زیم اختر زپخ کلامینیم زپخایس د دې دنیا مینیم زل نړی کرک نه پرت ختموم خی پمینه محبت ختموم اختر په خیر اغلی مخ هم تاته خراب لاست وایو ای اختر په خیر اغلی مخ هم تاته خراب لاست وایو مزړ ور ظلمی جګړو جوړل مزړ ور ظلمی جګړو جوړل زموږ په کلي کې خوغم جوړ دی کنه زموږ په کلي کې خوغم جوړ دی کنه او اختر زیم اختر زبر ټول کورونو ګرځم زیم اختر زبر ټول کورونو ګرځم هم په کورونو هم په قصرونو ګرځم اختر
ثواب رخص گناوی برملا خرچیجی اے دل تا ثواب رخص گناوی برملا خرچیجی حقیقت من دل تا درواغ بیا پرشتیا خرچیجی چاچی رشتیا و یل سرونه پخوا پرنسیبی چاچی رشتیا و یل سرونه پخوا پرنسیبی پنیرنگونو جام د زهر په دوا خرچیجی گاونډی وګوراته می جوړ کړ هر څه لري مونتاج دسته د کپن ټوکر پر ما خرڅی جی
نزل لاس دې چی وې ستړم د خار له شور زمو بیا بان تا سلار ګورم چتللی اسمان ته شاید رسی زلې ما زو جنون حتا ځان په خلکو ګرانی ز سزا ورکوم ځان ته خدای نور دورو مین دوخ کلی ده نشم وکړی او رحم نظر ګران افغانستان ته او پرک د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی پرک د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی دا راته خیرې کړي زه دعا کوم جانان ته فضل به لاسې دی وایي چې ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته ما د دې خار د هر وګړي اندازه واخیسته لړۍ له درده مې د غر سر کې د مه واخیسته او ما سره جیب کې شل روپۍ وې ما پرې داسې وکړ ما سره جیب کې شل روپۍ وې ما پرې داسې وکړ په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره من نفرت و مان کرکه دی ولا ډیر و وای دا کوم حل و چی تا زمانه ما واخسته او زفر دیار دومره ناهیله یوم چې حد یې دا دی زفر دیار دومره ناهیله یوم چې حد یې دا دی ما په ژوندون باندې خپل قبر له لوحه واخیسته
جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل جګړه یې وکړه جګړه مار خلک وتښتیدل له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتیدل هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې د شهید ځوان د یوه خور چیغې وانه اورېدلې د برو میندو د ښیراو نه دوی څه خبر دي د کویندو خویندو د ژړاو نه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي زموږ په وینو تجارت دی دوی خوبونه وهي ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي